یا ایها الذین آمنوا، اے خلکو چا چې ایمان را وړی دی. بیا ایمان والو ته خطاب دی، اوس درته نوری خبری خودلی کیږي د مجلس آداب په باره کې. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا، چې کله تاسو ته وویلی شي، یعنی د هغه ځای څوک اورګنایزرز دي او هغوی تاسو ته ووایي چې کشادګي پیدا کړئ، ځای جوړ کړئ، یعنی چاله ځای ورکړئ، فافسحوا، نو کشادګي پیدا کړئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به هم صحابه کرام رضی الله عنهم د یو بل سره جخت ناست وو، نو هغوی ته وویلی شو چې تاسو لږ کلاو کلاو کینئ، ځکه چې کوبل څوک راشي نو چې هغوی ته هم د کیناستو ځای میلاو شي. که تاسو ټول غواړئ چې مونږ بس مخی تکینو، نو دا هم صحیح کار نه دی، بل هم ځای ورکوئ. د دې خبرو سره بغض او نفرتونه پیدا کیږي. په دې کې یوه واقعه راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفه کې وو او ځای تنګ وو، د جمعې ورځ وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مهاجرین او انصار په مخ کې د شهدای بدر ډیر تکریم کوو، هغوی ته به ډیر عزت ورکوو. چا چې په بدر کې حصه اخیستې وه په مهاجرینو او انصارو کې، او بیا د حاضرین بدر نه ځینې صحابه کرام رضی الله عنهم راغلل او په مجلس کې د مخکې نه خلق ناست وو مخې ته، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپو په خوا کې ودرېدل. هغوی په دې انتظار کوو چې کو د هغوی لپاره ځای جوړ شي، نو هغوی به کینی، خو هغوی له چا ځای ور نه کړو. چې کله څوک په یو ځای باندې ناست وي، نو هغوی بیا کله ځای پرېږدي. هغوی هم نه پاسېدل چې مونږ ولې خپل ځای ورکړو، او په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر خفه شو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاپېره چې کوم غیر بدری صحابه وو، نو هغوی ته یې وفرمایل چې فلانې او فلانې به پاسي. هغوی یې پاسول، او کوم بدری صحابه کرام رضی الله عنهم چې راغلي وو، نو هغوی یې کینول، او کوم صحابه چې پاسول، نو په هغوی باندې خپل پاسېدل ښه نه لګېدل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې د هغوی په مخونو باندې خفګان وو، په هغوی دا خبره ښه نه لګېده. منافقینو بیا دې صحابه ته وی چې ستاسو دا زوم نه وو چې ستاسو پیغمبر په خلکو کې ډېر عدل او انصاف کوي، نو دا عدل او انصاف دی د هغو چې هغه هغه کسان پاسول کوم چې د مخکې نه هلته کې ناست وو. ګورئ کنه چې څنګه شیطان راځي او د خلکو په ذهن کې خبرې اچوي. تاسو ښه ښکلي نږدې ناست وی، تاسو یې پاسولی، او چې څوک وروسته راغلل نو هغوی یې کینول. نو الله تعالی بیا دا آیت نازل کړو چې کشادګي پیدا کړئ، چې څوک راشي نو د هغې د پاره ځای جوړ کړئ. او ګورئ دا د قرآن آیت دی، او تاسو په مسجدونو کې وګورئ، مسجد ته خو ټول الله والے راځي، ښه او نیک خلک راځي، هغه خلک راځي چې د چا د الله او د رسول سره محبت وي، او چې څوک ثواب اخیستل غواړي نو هغوی راځي. نو بیا تاسو ګورئ، اوله خو ټول کال زموږ مسجدونه خالی وي، بې شکه چې څومره ځای نیسئ نو کینئ، لیکن که تاسو چېرته په ویشتم رمضان باندې کتلی وي، نو بیا ګورئ چې په دې آیت باندې خلک څومره عمل کوي. خلک په خالی ځای خپل پرسونه کیږدي، چې چېرته په خالی ځای کې څوک کینني، بلکې ښه عرد کینی، او که څوک راتلل غواړي نو هغوی ته ووایي چې نه ځای نشته دی، ځای ځای تاسو شاته کینئ، دلته ځای نشته دی، ځای شاته کینئ. که نه حالانکه چې کله د مونځ دپاره ودرېږي، نو بیا آوازونه کوي چې د شانه څوک راشئ که نه، راشئ راشئ، دا ځایونه ډک کړئ. دومره لوی لوی ځایونه وي، کلاو کلاو ولاړ وي، نږدې نه ودرېږي، ځکه چې ګرمي ډېره ده. دومره گنجایش وي چې ښه په آرام سره پکې یو بنده راځي، لیکن هغوی څوک نه پرېږدي. په زړونو کې تنګي وي، تر دې چې په حرم شریف کې هم څوک د چا خیال نه ساتي. هلته هم خلک وایي چې څوک را نشي، چېرته زما په خوا کې کینني، چې ما ته خپل ځای نه خوځېدل پېښ نه شي. حالانکه مونږ ته ښه پته وي چې کله مونږ ودرېږو نو گنجایش پکې وي. او الله تعالی سو فرمایلی دي چې اے ایمان والو، چې کله تاسو ته وویلی شي چې په یو مجلس کې کشادګي پیدا کړئ، نو کشادګي پیدا کړئ، ځای جوړ کړئ، ځای ورکړئ. او دا طریقه د ایمان والو ده، هغوی له داسې کول پکار دي. او بیا به الله تعالی تاسو له څه درکوي، د دې اجر څه دی؟ ګورئ چې کله بنده ته د ریوارډ پته ولګي، نو بیا بنده وایي چې په دې وخت ما بل بنده له ځای جوړ کړی، ځکه چې الله سبحانه وتعالی د دومره لوی ریوارډ خبره کړې ده. فرمایلی دي چې یسهل الله لکم، الله تعالی به ستاسو دپاره کشادګي پیدا کړي. الله تعالی به دا کشادګي په څه کې پیدا کړي؟ دا نه دي بیان شوي، ځکه چې علما فرمایي چې په دې کې دنیاوي معاملات هم راځي. پدی کې به کوشادګي پیدا کړي الله تعالی د انسان د پاره به رزق فراخ شي، زی به فراخ شي، د انسان زړه به کوشاده شي. دا معنی تاسو مخصوص کولی نشئ، دا الله تعالی کلاو پریخي ده چې په دنیاوي معاملاتو کې هم الله تعالی ستاسو د پاره کوشادګي پیدا کړي، او چې په کوم ځای کې ناس یې نو هغه به هم کوشاده کړي، او الله تعالی به ستاسو په کورونو کې کوشادګي پیدا کړي. سبحان الله. او علما دا هم فرمایلی دي چې الله سبحانه وتعالی به ستاسو په قبر کې هم کوشادګي پیدا کړي، او څوک په قبر کې کوشادګي نه غواړي، او الله تعالی به در له په جنت کې هم کوشادګي درکړي، په آخرت کې به ستاسو دپاره وسعت پیدا کړي. سبحان الله. الله اکبر. څومره غټ اجر دی دې. بنده سوچ کوي چې هاي د دومره شان عمل دومره غټ اجر دی، نو تاسو نه پیژنئ الله تعالی چې هغه چاله په ورکولو باندې راشي، نو په یو وړوکي عمل باندې هغوله د غرونو برابر اجر ورکولی شي. چې هغه په ورکولو باندې راشي، نو یوه کجوره هم د احد غر برابرولی شي. ستاسو معامله د چا سره ده؟ تاسو پوهیږئ نه، دا د الله تعالی سره معامله ده. الله تعالی وفرمایل چې کوشادګي پیدا کړی، الله تعالی به ستاسو دپاره کوشادګي پیدا کړي. دا هیروئ ما د رمضان پورې، بلکې یو بل ته ریمایند کوئ چې موږ څه ویلي وو په سورة المجادله کې. مونږ غواړي چې زمونږ سره د خپلې خوښې بنده کینی، نو ځکه مونږ بل چا له ځای نه ورکوو، او چې کله مونږ بل له ځای ورکړو د الله دپاره، نو مونږ د الله په حکم باندې عمل کوو. چې څوک مسلمان راشي او مونږ هغوله ځای ورکوو، چې مونږ خلکو ته ووایو چې راشئ راشئ، ځای شته دی. خو په یو مجلس کې تاسو یې یا په ټرین کې ځئ، تاسو سفر کوئ، څوک ولاړ وي او تاسو لږ شان ځای هغوله ورکړئ، او د هغه بل بنده لپاره هم حکم دی. او هغه دا دی چې څوک د مخکې نه په یو ځای باندې ناست وي، نو هغه دي نه پاسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو کس د خپل ځای نه پاسي او لاړ شي، او چې واپس راشي، نو هغه د هغه خپل ځای زیات حقدار دی. مونږ له داسې نه دي ویل چې اوس خو زه ناسته یم دلته کې، ته ولې پاسې دی او لاړې؟ او هغه ورته وایي چې زه خو باتروم ته تلی وم. نو دا ورته وایي چې اوس خو پی زه ناسته یم، او اوس زه نه پاسم، دا خو زما ځای دی اوس. نو داسې تاسو نه شئ کولی، هغه د دې ځای حقدار ده، او دا هم په مسلم کې راغلی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې دي څوک د جمعې په ورځ خپل رور د یو ځای نه پاسوي، چې په خپله هلته کې کینی، چې پاسه پاسه شاته لاړ شه چې مونږ کینو. لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وو چې د منتظمین نه څوک داسې ووایي د انتظام کولو والونه چې دلته به دا بنده کینی. لکه که څوک وی آی پی راشي یا امیری مجلس راشي، او هغه کیناستل غواړي، یا څوک علما وي یا څوک معزز خلک وي، او چې بیا وویلی شي قیل لکم، چې وویلی شي تاسو ته چې تاسو کوشادګي وکړئ یا تاسو شاته لاړ شئ، نو بیا به تاسو ته هغه شان کول وي. نو یو منتظم یعنی یو ارګنایزر ویلی شي، په خپله څوک نشي ویلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دا ابو داود روایت دی، چې خلک داغې د مراتب او مناسب مطابق کینوي چې څنګه دا غو مرتبه وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي، دا د ابو داود روایت دی، چې د یو بوډا مسلمان تعظیم کوي، چې څوک ضعیف او بوډا وي، نو دا غو مرتبه هم اوچته وي. او دغه شان د حامل قرآن تعظیم کوي، یعنی د قرآن علم ساتل والا، او په هغې کې غلو نه کوي، دا غی په احکاماتو باندې عمل کوي. او چې څوک عادل بادشاه وي، یعنی سلطان وي، دا غو تعظیم کول، دا د الله تعالی د تعظیم کولو نه دي، یعنی په دې کې د الله تعالی تعظیم کول دي. چې څوک د داسې خلکو تعظیم کوي، ځکه چې الله تعالی هغې له تعظیم ورکړی دی. که چېرې تاسو د دې عزت کوئ، نو بیا به تاسو د الله تعالی عزت کوئ. د دریو کسانو، یو قرآن والا، یو د بوډا، او یو د عادل بادشاه. سبحان الله. دا د مجلس په آداب کې دي، چې څوک په مجلس کې د مخکې نه راغلی وي او ناست وي، نو هغه د خپل ځای نه مه پاسوي، او که هغوی منتظمین پاسوي نو صحیح ده، او چې نور خلک راشي، نو د هغې دپاره د ځای د جوړولو کوشش وکړئ. که بالکل ځای نه وي، نو هغه جدا خبره ده، لیکن هغه په دې دریو کسانو کې وي، لیکن که هغه په دې درې کسانو کې وي، نو هغې له عزت الله تعالی ورکړی دی. واذا قیل انشزوا فانشزوا، او چې کله وویلی شي چې پاسئ، نو بیا پاسئ. په دې کې د مایند کولو هیڅ نشته، په دې کې د مایند کولو سوشته دی نه. دا سیما وایي چې آینده به موږ نه راځو بلکې پاسئ. د منافقین په شان خبرې مه کوئ لکه څنګه چې باغوی کولې، او د داسې خلکو کمی نشته دی چې هغوی په هر ځای کې فتنې جوړوي. نو داسې مه کوئ، ځکه چې دا کردار د منافقین و. شر جوړول واله مه جوړیږئ، په خلکو کې بېچینی مه پیدا کوئ. پټې پټې خبرې کول چې وګورئ دا دوی څه کوي، بلکې خیر واله جوړ شئ چې ستاسو نه انسانیت ته خیر میلاو شي، چې شر خور نه شي. د بعضې خلکو دا عادت وي چې د چا سو غلط کار مې ونیوي، که د چا کره لاړ شي یا په یو مجلس یا یو مجلس ته لاړ شي او چې په چا کې یو بدی وي، نو هغه ډېره زیاته هایلایټ کړي او د هغو زر ښه خویونه ورته په نظر نه راځي. د هغوی په کور کې زر ښه څیزونه وي، هغه ورته ښکاره نه شول. داسې خلک د شر چابیانې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ځینې خلک د شر چابیانې وي او ځینې د خیر چابیانې وي. نو د خیر چابي جوړ شئ، د شر مه جوړیږئ. نو تاسو به پاسئ او داسې ځایونه مه جوړ کړئ.
یا فعل الله الذین آمنوا منکم،
الله تعالی به اوچت کړي ایمان واله په تاسو کې چې څوک واقعي ایمان واله وي، چې منافق نه وي. الله تعالی به هغوی راوچت کړي او د هغوی درجې به اوچتې کړي. او بل چې والذین اوتوا العلم درجات، او چاله چې علم ورکړی شوی وي نو د هغوی درجې به هم الله سبحانه وتعالی اوچتې کړي. دلته کې الله تعالی فضیلت بیان کړو د ایمان والو او د غیر ایمان والو، د چا سره چې ایمان نه وي. نو ایمان والا فضیلت لري په غیر ایمان والو باندې. الله تعالی به د هغوی درجې اوچتوي او د علما درجې به اوچتې کړي په غیر علما باندې. یعنی دوی له به په دنیا کې هم عزت او اکرام ورکړي او په آخرت کې به ورله اجر عظیم ورکړي. چاله چې څوک ایمان واله وي په غیر ایمان والو باندې، او علما له به په غیر علم والو باندې، او د هغوی درجې به هم اوچتې کړي. که چېرې ټول دا کار کوي، دا الله چې حکم ورکړی دی اوس وګورئ د دې ریوارډ څومره غټ دی او کار څومره وړوکی دی. دا خو زموږ په وس کې ده. دا خو داسې کار نه دی چې بنده پاسي او ټوله شپه نفل کوي، او نه دا هغه وظیفې دي چې ډېرې اوږدې اوږدې دي چې سوالاک زله ویلي کېږي. دا څومره آسان حکم دی، او بیا هم زموږ د بې توجه په وجه موږ دا نه کوو، او یا شاید چې د بې علمۍ په وجه باندې. نو دلته د علم والو هم فضیلت دی، او الله تعالی به د هغوی درجې هم اوچتې کړي، او د ایمان والو درجې هم الله تعالی اوچتې به کړي. په څو خبره باندې چې کله تاسو ته وویلی شي چې پاسئ، نو بیا پاسئ او کوشادګي پیدا کړئ. او دلته د علم والو د فضیلت موږ ته پته لګي، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې علما د انبیا علیهم السلام وارثان دي. چا علم حاصل کړو نو هغوی یوه ډېره عظیمه حصه حاصله کړه، هغو ته ډېر لوی خیر میلاو شو. او چې څوک د علم په لاره روان شو، نو الله تعالی د هغو دپاره د جنت لاره آسانه کړه. او الله تعالی په سورت زمر کې فرمایلی دي چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اے نبی، دوی ته ووایه چې آیا علم والا او بې علمه برابر کیدی شي؟ نه شي کېدی برابر. که چېرې ستاسو سره علم وي نو تاسو افضل یې. په مسلم او بخاری کې حدیث دی چې الله تعالی د چا سره د خیر اراده وکړي نو هغه له د دین پوهه ورکړي. او دا حدیث مخکې هم موږ څو ځله ویلی دی، د ترمذی دی او په ابن ماجه کې هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی په یوه لاره باندې علم طلب کوي نو الله تعالی د هغه دپاره د جنت لاره آسانه کړي، او فرشتې د طالب علم دپاره خپلې وزرې ښکته کوي. طالب علم چې هغه د علم په طلب کې وي، د علم طالب وي. علم څه شی دی؟ نو آیا معلومات جمع کولو ته علم وایي؟ که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې دا صورت مکی دی او که مدني دی، د دې آیت څه ترجمه ده، نو آیا دا علم دی چې په قرآن کې څومره الفاظ دي، څومره حروف دي، څومره مکی او څومره مدني صورتونه دي، نو آیا دا علم دی؟ نو دا علم نه دی. ګورئ، علم د انفورمیشن کلکشن نه دی. دا علم نه دی چې بنده معلومات جمع کوي. علم د کوانټیټي نوم نه دی چې زما سره دومره علم دی ځکه چې ما دومره علم واخیست او زده مې کړو. دا وګورئ چې زما څومره ډېر نوټ بکس ډک شوي دي او ما دومره هر څه میمورایز کړي دي. نو دا علم نه وي. علم هغه شی دی چې کله انسان یو شی زده کوي د هغې په نتیجه کې چې هغه څه حاصل کړي. نو هغه د علم پوه شوی په دې خبره چې کله انسان علم زده کوي نو د هغې په نتیجه کې الله تعالی هغه ته نور عطا کوي او هغه د علم او دا صرف د الله تعالی د طرف نه وي لکه څنګه چې هدایت د الله تعالی د طرف نه میلاویږي نو هم دغه شان د علم نور وي د الله تعالی د طرف نه او که دا صرف د معلوماتو جمع کول وي نو ما ته ټولې ترجمې یادې دي چې دا آیت په کوم ځای کې دی نو دا په فلانۍ سپاره کې دی زه دا تر ویلی شم که چېرې د دې سره بنده عالم جوړېدی نو بیا خو ګوګل له ټولو نه غټ عالم دی د هغې نه څوک غټ علم واله کېدی نه شي لیکن ساری دا علم نه دی علم معلومات جمع کول نه دي دا د کلکشن نوم نه دی بلکې علم د ادب نوم دی چې تاسو د هغې نه څه حاصل کړئ چې په تاسو کې څومره ادب راغی تاسو د علم نه فایده څه واخیسته دا د معلوماتو په جمع کولو کې تاسو نمایه شوئ ستاسو په اخلاق کې ستاسو په ادب کې ستاسو په خبرو کې څه اضافه وشوه نو اصل نور دا دی ستاسو په ذات کې ستاسو په عبادت کې څه فرق راغی دا دی علم دا علم نه دی کوم ته چې مونږ علم وایو عالم چې وي نو هغه د ادب حامل وي په هغو کې ادب وي او که چېرې مونږ علم اخیستی وي او په مونږ کې ادب نه وي راغلی چې مونږ له د خبرو چل نه راځي چې مونږ به د خلکو سره څنګه خبرې کوو بدتمیزی کېږي چې کله په بنده کې روډنس وي چې د بنده سو پوهه نه وي نو دا څه علم دی نو خبره داسې ده چې څوک طالب علم وي نو د هغو دپاره فرشتې نو د هغو دپاره فرشتې خپلې وزرې ښکته کوي او په حدیث کې دي چې بې شکه د طالب علم دپاره ټول هر څو په آسمانونو او ځمکه کې مغفرت طلب کوي او په سمندر کې میان هم او یو عالم په عابد باندې یو کس عبادت ګزار دی ډېر عبادتونه کوي د شپې ویښ وي او د ورځې روجې نیسي په هغو باندې د عالم فضیلت داسې دی لکه څنګه چې د سپوږمۍ فضیلت وي په ستورو باندې سبحان الله او په یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د عالم فضیلت په عابد باندې داسې وي لکه زما فضیلت چې په تاسو باندې دی په یو ادنا سړي باندې نو دومره لوی فرق دی او چې چا علم حاصل کړی وي نو بې شکه الله تعالی او ټولې فرشتې او آسمان او ځمکې واله میږي په خپلو سرو کې تر دې چې میان هم د علم واله دپاره دعاګانې کوي او الله تعالی هم په هغو باندې صلا رالیږي دا په ترمذی کې دي الله سبحانه وتعالی په هغو باندې رحمتونه لیږي او دا ټول هر څو د هغو دپاره دعاګانې کوي د الله رحمت وي په هغو باندې او د قیامت په ورځ چې به درې ډلې شفاعت کوي نو په هغې کې به علما وي انبیا وي او شهدا به وي پته ده تاسو ته حضرت فضیل بن عیاض چې و ډېر لوی عالم و ډېر لوی محدث او فقیه و هغه فرمایي چې داسې عالم چې هغه عمل کول واله هم وي چې عامل وي او ښودل واله هم وي چې معلم وي نو آسمان والا داسې سړي ته ډېر په اوچت نظر باندې ګوري د هغوی په نیز هغه ډېره لویه مرتبه لري یعنی هغه عالم هم دی او معلم هم دی او عامل هم دی هغه هر څه دی دومره فضیلت دی د هغو نو مونږ له هم کتل وي چې واقعي مونږ علم والا جوړ شوي یو آیا په مونږ کې علم راغلی دی دلته خو ډېرې غټې درجې ښودلې شوي دي د علم او څنګه څنګه د هغې فضیلتونه دي علم د ادب نه بغیر خو وي نه علم د ادب نه بغیر خو نه وي او اصل علم والا خو هغه کس دی چې هغو ته دا پته ولګي چې دا زندګي خو اصل زندګي نه ده اصل ژوند خو د آخرت دی اصل علم خو هغو حاصل کړو والله بما تعملون خبير الله تعالی چې تاسو څه هم عمل کوئ نو په هغې خبر دی دا خبره به مخکې هم راځي یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول ای خلکو چا چې ایمان راوړی دی چې کله تاسو سرګوشي کوئ د رسول سره صلی الله علیه وسلم فقدموا بین یدی نجواکم صدقه نو پیش کړئ د خپلې سرګوشۍ نه مخکې صدقه د رسول سره چې کله تاسو سرګوشي کوئ نو د هغې نه مخکې به تاسو ته صدقه ورکول وي دا حکم ولې راغی ځکه چې کوم منافقین وو نو هغوی به خپل ځان له ډېر زیات اهمیت ورکوه او خپل ځانونه به ورته داسې ښکارېدل چې زمونږ خو د علم د زده کولو سره ډېر غټ شوق دی او په ټول مجلس کې به هغوی د توجه سره نه کېناستل او وروسته به یې پوښتنه کوله چې څه وویلی شول او د هغې نه پس به یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېره سرګوشي کوله لکه چې زمونږ ډېر غټ شوق دی. یعنی هغه وخت به هغوی اودو او وروسته به یې تپوسونه کول، او په صحابه کرام رضی الله عنهم کې ځینې داسې وو، هغوی به داسې کول چې کله په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحي راشي نو مونږ به ډېر سوالونه کوو، او ځینې به داسې هم وو چې مونږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه د ټول نه په آخر کې پاسو، ځکه چې د هغوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت و ډېر زیات. نو د ټولو په آخر کې به پاسېدل. نو د دې هر څه کولو دپاره چې د دې هر څه سلباب وشي، نو الله سبحانه وتعالی حکم ورکړو چې اوس به تاسو ته صدقه ورکول وي. د دې نه څه پته ولګېده چې اوس څوک هم سرګوشي کوي نو صدقه به ورکوي. د دې سره څه وشول؟ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تعظیم او تکریم، چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر قدر او منزلت دی، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې کول داسې خبرې کول نه دي، دا ډېره لویه خبره ده، د هغو سره خبرې کول. نو داسې داسې سوالونه مه کوئ چې بار بار سوالونه کوئ. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پرایوسي خیال هم کوئ، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اوقات هم خیال کوئ. د هغو وخت مه ضایع کوئ، په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې بوج ما چوئ، ځکه چې د هغو خپل ژوند هم و کنه. که هغه د محبت په وجه وي یا د زړه د تعلق په وجه وي، هغوی ته خو احساس نه کېدو چې مونږ خو محبت کوو، د اخري وخته پورې ناست دي. یو ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نکاح شوی و د حضرت زینب رضی الله عنها سره، او هغوی د ولیمې په ورځ رابللې شوي وو، او د خوراک نه پس هم ناست وو او نتلل، او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو ازواج کورونو ته لاړو او واپس راغلو، او هغوی هغه شان ناست وو نتلل. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لحاظ کوي، زر که ورته وفرمایلی شو چې اوس تاسو صدقه کوي، اوس چې کوم منافق دی نو دا هغوی خو زړونه لاړل، دا هغوی د مال سره ډېر غټ محبت و، نو هغوی خو زر منه شو، ځکه چې هغوی به ډېر زیات تپوسونه کول. یو به ورسره هغوی خپلې پرایویټ خبرې کولې چې مونږ خو داسې نږدې یو، او بیکار او بی وجه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره سرګوشی کولې. نو هغوی بیا منه شول چې نه به هغوی سرګوشی کوي او صدقه به ورکوي. نو د هغوی مسله خو حل شوه. د دې سره بیا به هغوی سو غیر ضروري خبره او نه سو عبث خبره کوله چې اوس به مونږ سوالونه نه کوو. دویم د فقرا هم مدد شو، هغوی ته صدقه ورسېده، او مسلمانان هم د ډېرو سوالونو کولو نه منع شول. هغوی ته هم پته ولګېده چې مونږ له ډېر سوالونه نه دي کول. او ځینې علما وایي چې دا حکم صرف د یوې ورځې دپاره راغلی و، او د هغې نه پس منسوخ شو، او څوک وایي چې دا د لسو ورځو دپاره راغلی و، او په دې باندې صرف حضرت علي رضی الله عنه عمل کړی و، ځکه چې هغو صدقه کړې وه، او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یې څه سوالونه کړي وو، او باقي بل چا عمل نه و کړی، ځکه چې بیا دا حکم منسوخ شو. ذلك خير لكم واطهر، او الله تعالی وفرمایل چې دا ستاسو دپاره بهتر هم دی او زیات پاکیزه هم دی. په دې کې بهتري دا وه، او هغه ټول حکمتونه ما تاسو ته وویل چې څومره بهتري وه په دې کې، ځکه مونږ له هم کتل په کار وي چې کله په یو ځای کې څوک امیر وي، څوک ذمه دار وي، هغو له دومره تکلیف نه وي ورکول په کار چې د مسلې نه پس د مسلې تپوسونه کېږي، چې د هغو د آرام خیال اونه ساتلی شي، خو بس مونږ به د خپل مطلب تپوسونه کوو. او په دې کې د ټولو نه غټ مثال د دوره قرآن دی، چې کله زمونږ سره ابو سیف دوره قرآن ختم کړي، نو پته نشته چې خلک د دوره قرآن اوري هم او که نه. الله ته بهتره پته ده چې هغوی څه کوي، خو چې څنګه هغه سوالونه او جوابونه شروع کړي، نو خلک داسې سوالونه کول شروع کړي چې د ټول کال سوالونه یې جمع کړي وي. داسې ښکاري لکه چې هغوی نن را پاسېدل، او د حلال حرام د یو یو سیز ورته هم پته نه وه، او د هغې متعلق ټول سوالونه نن کوي. څوک بالکل دا خیال نه ساتي چې هغه هم انسان دی، د هغو هم روژه ده، هغو به هم شپه وي، درې درې ګنټې تېرې شي، خو د خلکو سوالونه نه خلاصېږي. نو دومره سوالونه نن تاسو ته را یاد شول. خامخا ایسته بیسته سوالونه کوي، څوک د حرام حلال کوي، څوک د کریډیټ کارت په باره کې کوي، هر قسمه سوالونه کوي. او دا شعور د چا نه وي چې د بل بنده به هم سوکار وي، سجون به وي. نو کسرسې سوال سو خشی نه دی، کله د دوستانو دپاره سوالونه کوي، کله یو سو کله بل سو. فرض که داسې وشي نو بیا به سو کوي، چې هغه کار لا نه وي شوی داسې واقعا نوی پیښه شوی نو د دومره سوالونو کولو بیا څه فایده ده؟ او دغه شان ځینې داسې سوالونه وي چې د هغې د عمل سره هیڅ تعلق نه وي، لیکن خامخا خلک سوالونه کوي. نو د داسې سوالونو نه پرهیز پکار دی. د دې نه مخکې هم خلک منع شوی دی او دا د نن لپاره هم دی. یعنی ریلیونټ سوال کوئ چې د هغې د عمل سره تعلق وي، لکه ما چې درته د طلاق په باره کې وویل چې په کور کې بنده کینی او وایي چې موږ څه سوال نه کوو، نو دا هم غلطه ده. نو داسې کول هم غلط دي. که د ښځې د خاوند د حرام حلال معاملات وي او واقع د هغې ستاسو د عمل سره تعلق وي، نو د داسې معاملې په باره کې ضرور سوال کوئ. ذلک خیر لکم و اطهر، یعنی دا صدقه ورکول بهتر دي ستاسو دپاره او زیاته پاکیزه ده. فإن لم تجدوا کچری تاسو بیا نمومی، یعنی د هغه صحابه دپاره یو ډیر غټ ریلیف و چې د چا سره د صدقې ورکولو دپاره هیڅ شی هم نه وي، نو د هغوی دپاره معافي ده. فإن الله غفور الرحیم، نو بېشکه الله سبحانه وتعالی غفور الرحیم دی. او چې د چا سره څه وو نو هغوی ته وفرمایلی شول چې نه، مخکې ته صدقه وکړه. کچرې په سوالونو باندې صدقه ورکول شروع شو نو بیا ګورئ چې څومره خلک سوالونه کوي. الله اکبر، الله تعالی دې موږ معاف کړي. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. اوس ګورئ دلته د منسوخ خبره راغلې ده. دا حکم منسوخ شو چې آیا وویرېدئ تاسو، یعنی تاسو په دې وویرېدئ چې اوس به موږ له مال ورکول وي. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، او بیا کچرې تاسو ونه کړئ او مهربان شو الله تعالی په تاسو باندې، یعنی بیا الله تعالی ستاسو نه دا پابندي لري کړه، او کچرې تاسو نه کوئ نو هیڅ حرج نشته دی. الله سبحانه وتعالی اوس دا حکم منسوخ کړو. او ګورئ اوس سوالونه په خپله کم شول. صحابه کرام رضی الله عنهم هم پوه شول او منافقین هم پوه شول. منافقین خو هسې هم په صدقه ورکولو کې انټرسټډ نه وو، او صحابه کرام رضی الله عنهم هم محتاط شول. فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الله ورسوله، اوس تاسو منځونه ادا کوئ او په فرایض باندې توجه کوئ، زکات ادا کوئ او د الله او رسول اطاعت کوئ. دا دي ستاسو فرایض چې تاسو له کول پکار دي. والله خبیر بما تعملون، او الله تعالی خبر دی د هغې سره چې تاسو عمل کوئ. او ګورئ په عمل کې صرف دا نه دي چې بنده کوم کارونه کوي نو هغه عمل دی، په دې کې چې کوم خیالات راځي او بنده پلانینګ کوي نو د هغې هم الله تعالی ته پته ده. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، آیا تاسو نه دي کتلي هغه خلکو طرف ته چا چې دوست جوړ کړی و یو قوم چې په هغوی باندې الله تعالی غضبناک شوی و؟ په چا باندې الله تعالی غضبناک شوی و؟ په یهودیانو باندې. د منافقین په باره کې وفرمایلی شول چې تاسو وکتل داسې خلکو ته چې هغوی د یهودیانو سره دوستی کوي. ولی ځکه چې د یهودیانو سره مال ډیر و او دی د مال حریص و چې د هغوی نه موږ ته څه فایدې راورسي. لکه ځینې خلک چې د مالدارو سره کانټیکټ ساتي چې موږ ته به فایده راورسي، نو دی د هغوی سره دوستی کوي او د الله تعالی غصه ده په هغوی باندې. نو منافقین به په یهودیانو پسې تلل او هغوی ته به یې د مسلمانانو رازونه وي. ما هم منکم ولا منهم، هغوی خو په خوله خپل ځان ته مسلمانان وایي، لیکن هغوی ستاسو نه دي او نه د هغوی نه دي. د هغوی سره هم مخلص نه دي. ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون، او هغوی د دروغ قسمونه خوري، حالانکه هغوی ته خفته ده چې دا دروغ خبرې دي، خو بیا هم قسمونه خوري او وایي چې موږ ستاسو سره یو. په سورة النساء کې راځي چې هغوی په تذبذب کې دي، کله دلته راځي او کله هلته ځي. دلته هم راضي کول کوي او هلته هم راضي کول کوي. د مسلمانانو نه وېرېدل چې که دوی ته پته ولګېده نو دوی به مخالف شي او هلته ورته هم فایدې په نظر راځي. اعد الله لهم عذابا شديدا، الله تعالی تیار کړی دی د هغوی دپاره سخت عذاب. انهم ساء ما كانوا يعملون، بېشکه ډېر بد دي سو چې هغوی عمل کوي. الله تعالی غواړي چې مؤمن ښه اخلاص واله وي، چې دلته هم وي او هلته هم وي، په دوو کښتو کې خپې خودې وي. نو هغوی دواړه طرفونه راضي کول غواړي چې که سبا له مو هغوی ته ضرورت پېښ شي نو دا لا څنګه ایمان دی. ایمان هغه وي چې ښه لاوډ اینډ کلیر وي، چې هغه ښه د بهادرۍ سره او فخر سره سینه راوباسي چې ها زه مسلمان یم، زه مؤمن یم او د چا نه نه ویرېږم. ها په هغه سیچویشنز کې بنده له ایمان پټول جایز وي چې کله د بنده د جان خطره وي لکه د مکی دور حالات چې وو. نن خو داسې وخت نه دی، نن خلک د دې دپاره دین پټوي چې ماته مفاد میلاو شي، چې فائدې راته میلاو شي، چې چاته پته ونه لګي چې زه مسلمان یم، چې چرته جاب رانه لاړ نه شي، چرته څوک را سره ډسکریمینیشن ونه کړي. نو نن د مکی دور حالات نه دي او د چا جان په خطره کې نه دی، صرف د مفادو دپاره بنده خپل ایمان پټوي. نو داسې ایمان نه دی په کار لکه څنګه چې د دې منافقین وو. نو دا ایمان نه دی، او داسې ایمان د الله سره اکسپټډ نه دی، قبول نه دی چې د چا د مفادو ایمان وي. اتخذو ایمانهم جنه، هغوی جوړوي خپل قسمونه ډال د مسلمانانو د غضب نه د بچ کېدو دپاره. لکه څنګه چې بنده د ډال سره د دشمن نه ځان بچ کوي، نو هم دغه شاندي قسمونه خوري او د مسلمانانو نه خپل ځانونه بچ کوي. دوی به قسمونه خوړل چې نه جي، مونږ خو ستاسو سره یو، مونږ خو ښه اخلاص والی یو. اوس هغې ته قسمونه خوړل وو چې مسلمانان زمونږ خلاف نه شي. نو په دې وجه وویلی شو چې هغوی خپل قسمونه ډال جوړوي. فصدوا عن سبيل الله، بیا هغوی منع کړل د الله د لارې نه. څنګه؟ هغوی به داسې خبرې کولی چې مسلمانان د دین اسلام نه منې شي، چې د هغوی په زړونو کې شبهات پیدا شي او خلکو ته به وایي چې څه ضرورت دی تاسو ته چې خپل ځانونه په خطر کې اچوئ او په جنګونو کې ځئ؟ زمونږ سره اوسئ نو بچ به پاتې شئ. څه ضرورت دی چې خپل ځانونه د مرګ په خوله کې ورکوئ؟ فلهم عذاب مهین، پس د هغوی دپاره رسوایی والا عذاب دی. او دا داسې خلک وو چې د دوی کردار ته به خلکو وکتل نو د اسلام نه به تښتېدل. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، الله تعالی وفرمایل چې د دوی به دا مال او اولاد هیڅ په کار رانه شي. دوی به ولې د ایمان نه تښتېدل او یهودیانو طرف ته بتلل؟ د هغوی سره به یې دوستۍ کولی چې د هغې نه راته فایده میلاو شي، د مال لپاره به یې کول. چې کله هغې ته مال داسې خوږ وو او خپل اولاد او خاندان، او وی به چې زمونږ کورونه خالی دي، چې زمونږ کورونه خالی دي، زمونږ اولاد یوازې دی او مونږ نشو تللی په جهاد باندې، د هغې دپاره به یې کول. نو دا خو به د الله سره هیڅ په کار نه راځي. چې کله هم انسان د مال او اولاد د خاطره الله پرېږدي، نو هغې ته دا کتل په کار دي چې دا مال او اولاد به د الله سره هیڅ په کار نه راځي. او دا حکم صرف د هغې دپاره نه و، بلکې دا د ټولو دپاره دی. چې څوک د الله حکم صرف د دې دوو سیزونو دپاره ماتوي، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، نو داسې منافقان به د اور ملګري وي او په هغې کې به همیشه اوسیږي. یوم یبعثهم الله جمیعا، په کومه ورځ چې به الله تعالی ټول راپاسوي. فیحلفون کما یحلفون لکم، نو دوی به هلته هم قسمونه خوري لکه څنګه چې به یې دلته په دنیا کې قسمونه خوړل چې تاسو د هغوی په ایمان باندې یقین وکړئ. نو د هغوی د قسمونو خوړلو عادت جوړ شوی و په دنیا کې، نو هلته به هم قسمونه خوري لکه څنګه چې په دنیا کې څوک دروغ وایي یا دروغ قسمونه خوري. که بیا انسان حج له حرم شریف ته هم لاړ شي، نو د هغو کردار او اخلاق نه بدلیږي. په داسې مقدس ځای کې په تلو سره څوک مقدس نه جوړیږي. نو دغه شان په دنیا کې دا سوچ مه کوئ چې ګنې مونږ په دنیا کې داسې یو، نو په آخرت کې به مونږ ډېر نیکان جوړ شو. او دوی سوچ کوي چې لکه څنګه چې مونږ په دنیا کې قسمونه خورو او خلکو ته ځانونه صفا ښکاره کوو، نو دغه شان به هلته هم کوو او الله به راضي کړو. او دا سوچ نه کوي چې الله تعالی ته خو ټوله پته ده. لکه ځینې خلک چې وایي چې مونږ علم په دې وجه نه اخلو چې بیا به راته عمل کول وي، او وایي چې هلته به الله تعالی ته وایو چې یا الله زموږ سره علم نه و، نو ځکه مو عمل نه دی کړی. نو ولې هغوی دا سوچ نه کوي چې الله تعالی ته د دې هر څه پته ده او هغه اوري، هغه هر څه نوټ کوي. د تاسو چې څه وایي، د چا چې دلته څنګه خصلتونه وي، نو هلته به هم دا خصلتونه کوي. نو هغوی به د قیامت په ورځ هم قسمونه خوري. ويحسبون انهم على شيء، او داغي خیال لچ بشک هغوی پسوسیز دی، یعنی هغوی خپل ځانونه خ مطمئن کړی دی چې نه 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 مون خو خټی کیو. زکه چې هغوی ته خو دا پته هم نشته چې ګنی هغوی منافقین دی. په تیر صورت کې مون ویلی هم وو هغوی به وای چې په دنیا کې خو مون ستاسو سره وو، هغوی ته په خپل هم پته نشته چې ګنی مون منافق یو. خو هغوی په دنیا کې خپل اعمال جستیفای کوي، د هغوی خیال دی چې ګنې مونږ خو په دین باندې یو مونږ څه کړي دي. هغوی وایي چې داسې نه ده چې بنده هر شی د دین د خاطره ختم کړي چې الله او رسول څه وایي نو بس مونږ به هغه کوو. نه نه، څه به د ځان دپاره هم کوئ. نو دلته په دې دنیا کې هغوی خپلو ځانونو له تسلي ورکوي او خپل ضمیر یې اودو کړی دی. د هغوی خیال دی چې مونږ ښه صحیح یو، انهم على شيء، مونږ په یو مقام باندې یو. الا انهم هم الكاذبون، الله تعالی وفرمایل چې هغوی ډېر دروغجن دي. الله اکبر. او په سورة البقره کې مونږ ویلي وو چې وما يشعرون ولكن لا يعلمون، د هغوی شعور نشته دی، هغوی ته پته نشته دی. د هغوی خیال دی چې ګنې مونږ به دوکه ورکړو، لیکن هغوی خپلو ځانونو له دوکې ورکوي. هغوی وایي چې مونږ به دروغ وایو، لیکن هغوی خپل ځان ته دروغ وایي. استحوذ عليهم الشيطان، هغوی یې ګیر کړي دي. فانساهم ذکر الله، او هغو هیر کړو د هغو نه ذکر د الله. دا شیطان او شیطانی ایجنټان په انسانانو کې هم وي او په شیطانانو کې هم وي، صرف په جناتو کې نه وي. د شیطانانو چې کوم ایجنټس وي نو شیطانی طاقتونو هغوی ګیر کړي وي، نو بیا د هغې نه الله هیر کړي، او بیا انسان یو داسې سټیج ته ورسي چې کله دوی ګیره واچوي که نه، نو دوی بیا خلک په اسانه باندې نه پرېږدي. ګورئ دلته استحوذ لس راغلی دی، بس دی ګیر کړی دی، ګیره یې چولی ده. اوس خلک صرف د الله د مدد سره وتلی شي. او دویم څه شی دی چې دوی وتلی شي؟ نو ای فرمایل چې اولئک حزب الشیطان، دوی د شیطان ډله جوړه شي. د شیطان ګروپ دی، یو ګروپ دی حزب الله او یو ګروپ دی حزب الشیطان. دا به همیشه وي د قیامت د ورځې پورې، د الله ډله هم او د شیطان ډله هم. چې کله څوک د شیطان په ډله کې راشي، نو بیا د هغو دپاره د هغه ډلې نه وتل ډېر ګران کار وي. نو بیا د الله تعالی نه مدد وغواړئ، ایمان مضبوط کړئ او د حزب الله په صحبت کې اوسئ، نو بیا بنده وتلی شي. دوی د دنیا په محبت کې او د مال په محبت کې داسې وړاندې شوي دي چې شیطان پرې بالکل حاوي شو، چې هغې ته بیا الله یاد هم نه وي. الا واورئ، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، د شیطان ډله خساره موندل واله ده، یعنی نقصان اوچتول واله ده. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، کوم خلک چې د الله او د هغو د رسول مخالفت کوي او هغوی مقابله بازیانی کوي، نو هم دا خلک بخوار او ذلیل وي او رسوا کېدو واله به وي چې د الله او رسول سره مقابله کوي. كتب الله لأغلبن انا ورسلي، الله خو ولیکل، هغو فیصله وکړه چې په دې دنیا کې به غالب الله او د هغو رسول صلی الله علیه وسلم وي، یعنی یوه غلبه وي د تورې په ذریعه او یوه غلبه وي د دلیل سره. حق به غالب راځي، که د لږې مودې دپاره تاسو ته په دنیا کې ښکاري نه، لیکن حق به غالب راځي. که تاسو وګورئ قوم عاد ته، قوم ثمود ته، د نوح علیه السلام قوم ته، نو په هغوی باندې غالب څوک راغلی وو؟ رسول او د هغوی پیروکار، د هغوی فالوورس. دلته خاص طور غلبه د الله او د هغو د رسولانو خبره وشوه چې هم هغوی به غالب راځي. چرته هم په دنیا کې په دې دوکه کې مه راځئ چې دا اسلام ښکته دی او دا د سوکار نه دی. او ځینې خلک دا تپوس هم کوي چې اسلام رښتینی مذهب دی، نو دې بیا ولې داسې حالت دی؟ نو ګورئ، د اسلام همیشه داسې حالت نه و او نه به همیشه دغه شان وي. یوه ورځ به دا غالب راځي چې کله عیسی علیه السلام راشي. ان الله قوی عزیز، بېشکه الله تعالی ډېر قوت والا او زبردست دی. چې هغه قوت والا دی، نو غلبه خو د قوت والا وي، او د ټولو نه زیات قوت والا خو هغه دی. او دا اخیری آیت ډېر اهم دی. دلته محبتونه ډیفاین شوي دي چې چا محبت د چا سره دی. نو ای فرمایل، دا دی په ایمانی غیرت باندې. دا آیت هغه دی چې دا د چا د ویلو خبره نه ده. چې په چا کې ایمان وي، نو دا غیرت بیا په خپله وي په بنده کې. لا تجیدو، نه به تاسو بیا مومئ. او داسې حکم نه دی ورکړی شوی چې تاسو دا مه کوئ. د یا ایها الذین آمنو سره خبره نه ده شوي. لا تجیدو، ای نبی، تاسو به بیا نه مومئ. سو قوما، یو قوم. کوم قوم؟ یؤمنون بالله والیوم الاخر، چې څوک ایمان ساتي په الله تعالی باندې او د آخرت په ورځ، نو تاسو به څنګه بیا نمومئ؟ يوادون من حد الله ورسوله چې هغوی محبت کوي د هغوی سره چې څوک مخالفت کوي چې څوک مقابلې کوي د الله او رسول خلاف ادریږي د هغوی سره چرته هم محبت نه کوي د هغوی محبت نه شي کېدی ځکه چې په یو زړه کې ایمان او د داسې خلکو محبت نه شي جمع کېدی دا څنګه کېدی شي چې ستاسو محبت دې د الله او رسول سره وي او چې څوک د هغوی مخالفت کوي چې هغوی د الله او رسول خلاف ځي چې هغوی په رسول باندې تان کوي په رسول پورې کتابونه لیکي د هغو خلاف خبرې کوي او ځان ته مسلمانان وایي الله اکبر او نن داسې مسلمانان دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کیریکټر باندې خبرې کوي کافران خو کوي لیکن چې مسلمانان وي او بیا هم داسې کوي نو دا څنګه خلق دی الله تعالی فرمایي چې داسې کېدی نشي چې په چا کې ایمان وي په الله او رسول او هغوی بیا د داسې خلکو سره محبت کوي چې څوک د الله او رسول خلاف ودرېږي نو دا څنګه کېدی شي چې تاسو بیا د داسې خلکو سره دوستۍ کوئ چې زما د دوی سره ډېر محبت دی دا زما بیسټ فرینډ دی نه دا نشي کېدی دا د ایمانی غیرت چې په هر مسلمان کې پکار دی کوچري ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم كچري هغه د هغو آباء او اجداد وي کو د هغوی رونه وي کو د هغوی خاندان واله وي کو هغه د هغوی د خاندان بنده وي او چې هغه د الله او رسول مخالفت کول واله وي او د عام غیر مسلمانانو خبره دلته نه ده راغلي بلکې الله تعالی خو په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې څوک غیر مسلم وي او هغوی د مسلمانانو خلاف جنگ نه کوي او هغوی د کورونو نه د اوباسلو کوشش نه کوي او د هغوی د کورونو نه د اوباسلو کوشش نه کوي نو د هغوی سره هم نیکي کېدی شي داسې نه ده چې د هغوی سره نفرتونه کېږي د خیرخواهۍ معامله د هغوی سره هم په کار ده محبتونه به نه وي ظاهره ده چې د هغوی د کفر او شرک نه به بیزاره وي لیکن خیرخواهي ورسره کېدی شي او دا غو سره څوک محبت نشي کولای چې څوک د الله او رسول مخالفت کوي کو هغه پلار وي کو هغه زوی وي یعنی دا نږدې رشتې دي او په دې رشتو کې څوک د الله او رسول مخالفت کوي او په مقابله باندې راشي او حکمونه ماتوي نو موږ خو داسې ویکو چې کله زموږ بچي موږ ته ووایي چې د الله او رسول حکم مات کړی نو موږ وایو چې هی دا خو زموږ بچي دي موږ څه وکړو چې د بچو خبره خو منل وي دا خو مجبوري ده که نه مونږ خو فورا وغورځېږو دلته دومره غټه خبره وشوه چې د دې مثال زموږ مخې له راشي سبحان الله تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې په جنګ بدر کې چې کله کفار د مسلمانانو خلاف مخامخ راغلي وو نو هغه وخت د هغوی ټول رشته داران خاندان والا د هغوی کزنز وغیره راغلي وو او مخامخ ولاړ وو او هغوی زموږ په شان سپینې وینې واله نه وو د هغوی دپاره خاندان او قبیله ډېر غټ شی وو ابو طالب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو او دا غو کفالت کړی وو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې دا غو په کور کې ډیر ماشومان دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه واخیستو نن خو داسې څوک شته دی نه او په هغه ورځو کې چې به د قبیلې والا سره د چا دشمني وه نو ټولې قبیلې به د هغو سره دشمني کوله او په دغه شان سینریو کې تاسو وګورئ چې د هغوی پلاران او وروڼه د هغوی مخې ته وو په جنګ کې او په داسې وخت کې حضرت عبیده بن جراح چې وو نو هغه په جنګ بدر کې خپل پلار د خپل لاس سره قتل کړی وو حضرت عمر رضی الله عنه خپل ماما قتل کړی وو مصعب بن عمیر خپل رور قتل کړی وو دا څومره غټه خبره وه او چې کله حضرت حمزه رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه د مبارزت لپاره راوتلی وو یعنی دا عتبه ولید وغیره چې وو نو دا د هغې کزنز وو د تره زامنې وو د هغې مخې ته راغلي وو او دوی هغې قتل کړي وو او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی هغه وخت مسلمان شوی نه وو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغو سره د مقابلې لپاره تلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړو چې نه ته به نه ځې او وروسته چې هغه کله مسلمان شو نو هغو خپل پلار ته ویلي وو چې ای بابا جانه تاسو خو څو ځله د تورې د لاندې راغلي وی زما خو ما تاسو پرېښودي وی ځکه چې تاسو زما پلار وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی لیکن کچرې ته زما د تورې د لاندې راغلی وی نو ما به تو چرته هم نه وی پرېښودې دا سی وی ایمان سبحان الله او په حدیث کې دا هم راغلی دی چې ابو قحافه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کړې وې ابو قحافه خود فتایمه کا نه پس مسلمان شوی وو او چې هغه کله کنځل وکړ نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل پلار داسې په زوره په سپېړه وهلی وو چې هغه ښکته غورځېدلی وو. بیا هغه راغی او د دې واقعې ذکر یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویې چې آیا تا داسې ویلي وو؟ نو هغه وویل چې ها ما داسې ویلي وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویې چې بیا دوباره داسې مه وایه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی چې د الله قسم کو زما توره وه، نو ما به هغه قتل کړی وو. نو الله تعالی فرمایلی دي چې ګورئ چې څوک الله او رسول ته سنازیبه خبره کوي او بیا هم زموږ محبتونه وي د هغوی سره، او موږ وایو چې هغوی خو زموږ ډېر خوښ دي، کو هغه ستاسو خپل رشته داران هم وي، لیکن کو هغوی د الله او د هغو د رسول سره بغض لري او د هغوی سره مقابلې کوي او د هغوی خلاف خبرې کوي او د خپل نفرت اظهار کوي، هغې ته به دي ردي وایي، نو تاسو بیا د هغوی سره محبت نشئ کولی. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، هم دا خلک دي چې د هغوی په زړونو کې الله تعالی ایمان لیکلی دی، یعنی الله تعالی راسخ کړی دی، نو د دې ایمان پوخ دی. دای فرمایلی دي دا لا څنګه خبره ده چې هغوی کو الله او رسول ته هر څه وایي او زموږ پریسو، دا خو د هغوی خپل عمل دی، نه چې څوک زما مور و پلار ته بد وایي یا که زما مور و پلار ته څوک کنځلی وکړي نو بیا خو زه دا نه وایم چې هیڅ خبره نه ده. که زما بچو ته څوک هر څه وایي نو دا خو زما بیسټ فرینډ ده، داسې څوک نه وایي. لیکن د الله او رسول لپاره دومره غیرت هم په چا کې نه راځي، څومره چې د بچي لپاره راځي نو دا بیا څنګه ایمان دی؟ ځکه خو یې وفرمایل چې لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، تاسو به بیا نه مومئ داسې قوم، داسې کېدی نه شي چې څوک ووایي چې زما په الله ایمان دی او د هغو په رسول باندې، او بیا هغوی د داسې خلکو سره محبت کوي. بعضې وخت داسې خلک په ټي وي باندې را وبللی شي چې هغوی د خولې نه زهر را وباسي د اسلام خلاف، د مسلمانانو خلاف، او ځینې په هغوی کې داسې هم وي چې هغوی وایي چې موږ مسلمانان یو او لاندې نمونه د مسلمانانو وي. نو ایمان والا د داسې خلکو سره محبت نشي کولی، نو د دې په زړونو کې الله تعالی ایمان راسخ کړی دی. و ایدهم بروح منه، او هغو مدد وکړو د هغوی سره د روح د خپل طرف نه. د روح نه دلته څه مراد دی؟ علما وایي چې د دې نه مراد دی د الله تعالی مدد د داسې خلکو سره وي. بیا الله تعالی دی له یو انعام دا ورکړو، الله تعالی ولیکو یعنی راسخ کړو په هغې کې ایمان، د داسې خلکو سره بیا د الله تعالی مدد وي. او درېمه خبره څه ده؟ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، او الله تعالی به هغې داخل کړي په داسې باغونو کې چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي او په هغې کې به هغوی همیشه اوسیږي. رضی الله عنهم و رضو عنه، د ټولو نه غټ انعام خدا دی چې الله تعالی د هغې نه راضي شو، د داسې خلکو نه الله تعالی راضي شو او هغوی د الله تعالی نه راضي شول. الله تعالی د هغې نه کله راضي شو چې کوم وخت هغوی د الله تعالی د خاطره ټوله دنیا ناراضه کړه، چې کله هغوی د خپلو پلارانو او وروڼو پروا ونه کړه چې موږ به د الله او رسول په نوم باندې کامپرومایز نه کوو، نو بیا الله سبحانه و تعالی دا غی ناراضی شو. هغی له بیا الله تعالی دا سیله ورکړه چې کوټوله دنیا ستاسو نه کټ شي مګر زه ستاسو نه راضی یم. سبحان الله، کوټوله دنیا ستاسو نه کټ شي، الله اکبر. او موږ په کوم کوم ځای کې کټ کیږو؟ کله د دوستۍ په نوم، کله د رشتو په نوم. او په موږ کې دا کریج نشته، دا همت نشته چې موږ د الله او رسول په حکمونو باندې ثابت قدم اوسیږو، او چې یو شی هم موږ د هغې نه لرې نه کړي، چې څوک هم د الله او رسول په مقابله کې راشي، خو چې موږ د الله او رسول حکم مخکې کړو او نور څیزونه نه مخکې کوو، په موږ کې خو دومره هم سختي نشته، مخکې به موږ سولاړ شو. او په دې معامله کې موږ داسې یو چې معمولی شان هوا هم راشي نو موږ زر ښکته شو، د سیلۍ او طوفان به موږ څه مقابله وکړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ معاف کړي او د داسې فتنو له دې موږ بچ کړي. د ایمان فتنې را روانې دي، نو په هغې کې به موږ څه ودرېږو؟ موږ خو دلته خپل ایمان د مضبوطۍ سره نه شو نیوې. الله تعالی وفرمایل چې اولئک حزب الله، دا د الله ډله، یوه ډله د شیطان وه او یوه د الله وه. دا د الله ډله ده، د هغو پارٹی والا دا نو ولی تاسو دا اللہ پا پارٹی کی شامل دل نو آڑے دا اللہ و رسول پا پارٹی کی بیا سوک دا اللہ تعالی او رسول نمخ کی نشیرات لے ہچا لہم پا اللہ و رسول بانی ترجیح مور کوئی ہچا لہم پرائیارٹی مور کوئی پا اللہ و رسول بانی طول دا غن لان دی دی کو آغا ہر سوک وی کو آغا مور او پلار ہم وی کو آغا مخوین دی رون وی او کو آغا مو اولاد وی او که هغه مخاون وي هغوی ټول لاندې دي نو هله بنده بیا حزب الله جوړیږي او دا د دنیا پارټي نه ده په دنیا کې خلکو د خپل جماعت نوم ایښودی دی حزب الله د هغې سره څوک حزب الله نه جوړیږي بلکې چې څوک داسې کوي نو هغه به حزب الله جوړیږي الا ان حزب الله هم المفلحون او څومره د ښایسته خبرې سره صورت ختم شو چې هم حزب الله کامیابی مندو والے دی هم هغوی کامیاب خلق دی سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوه ووري
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا ويقولون أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا
لا تجد
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا Thank you.